السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو ورسته نیم ساعته پښتو خبری مجلې تاسو ته خرغلاست ویم او ریچې د افغانستان لپاره د ناتو لوړ پوړی استاد نیکولاس کی وایي هله مندې له طالبانو سره د افغان حکومت خبری د ولسمشری لټاکنو مخکې پیل شي هغه نن مزار شریف ښار ته تللی او په دې اړه باندې خبرې کولې د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې او وایي د بندیان د خوشکولو لپاره د هم یو ګډ کمیسون جوړ کړي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
د امریکا او طالبانو استازو بیا د افغانستان پر سولې خبري پیل کړي په پکتیا کې نن د پولیسو یو موټر په ماین الوته یو څلور تنه پولیس وژل سوي دي او د امریکا د متحدو ایالاتو د بارونی چارو وزیر جرمني ته خپل سفر معطل کړ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمایندګانو سره خبرې بیا پیل کړې د زلمی خلیزاده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ د خبرو شپږم پړاو روان دی دا بهیر پرون د روژې د رابرېدو له امله ځنډول شوی و زلمی خلیزاده تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه د خلکو او دولت له یو شمېر استازو سره خبرې وکړې په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي نیکولاس کې ویلي دوی هیله لري چې په افغانستان کې د سولې لپاره به بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل سي نیکولاس کې نن په مزار شریف کې خبريالانو ته وویل
آی هوپ دټ دی انټر افغان ډایالوګ ویل سټارټ
دا وایي زه د دې هیله لرم چې بین الافغاني خبرې به ژر تر ژره پیل سي حتی پروژه کې یا تر هغه لږ وروسته ځکه د تاخیر وخت نسته نیکولاس کې ویلي چې وسلوالو طالبانو هم داسې نقشې څرګندې کړې چې د دغسې مذاکرو د پیل لپاره لیوالتیا لري په پکتیا کې نن د پولیسو یو موټر په ماین الوته یو څلور پولیس وژل سوي دي دا پیښه د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې شوې ده د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت د ازادي راډیو خبریال ته وویل
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ د مقبل درې په سیمه کې د دویم سرحدي لیوا د دویم کنډک اړوند پر یو رینجر موټر باندې چاودنه شوې ده ای امنیتي مسؤلین په دې هڅه کې دي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري
د لنګار ولسوالۍ امنیه قومندان عارف سادات او درې نور پولیس نن ووژل شو د لغمان د والي ویاند نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا کسان د قومندانۍ ودانۍ ته نږدې په چاودنه کې وژل سوي دي په پیښه کې څلور پولیس زخمیان سوي دي د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او په بغلان کې هم په تخار کې هم چارواکي وایي چې نن سهار د پولیسو پر یوه پوسته باندې وسلوالو حمله وکړه چې و پولیس پکې ووژل شو حمله په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې سوې ده د افغانستان د سولې عالي شورا غوښتنه کړې چې داسې یو کمیسون جوړ سي چې د وسلوالو طالبانو د زندانیانو د ازادۍ لپاره کار وکړي د دې شورا چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د داسې یو کمیسون جوړېدل شاید د سولې له راتلو سره مرسته وکړي د افغانستان د سولې عالي شورا نن یو وار بیا د افغانستان له حکومت او له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اور بند کړي د افغانستان دفاع وزارت رد کړی چې د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د تیر یک شنبه پورې په هوایي حملو کې ملکی وګړي وژل سوي دي د افغانستان دفاع وزارت ویان رويټرز خبری اژانس ته نن ویلي دي چې په بکوا کې د وسلوالو طالبانو د مخدره موادو د پروسس اتش په لابراتوارونو ویجاړ شوی او یو سلو 50 وسلوال وژل سوي دي د یک شنبه په ورځ دغه عملیات د فرا په بکوا ولسوالۍ کې وشو چې ورپسې ځینې اداوی وشوې چې ملکی وګړي وژل سوي دي د بکوا ولسوال عبدالغفور مجاهد ویل چې په عملیاتو کې زیات ملکی وګړي چې په هغو لابراتوارونو کې کار کاوه وژل سوي دي خو د دفاع وزارت ویندوی نن په دې عملیاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو خبر رد کړی دی د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو جرمنی ته خپل سفر نن معطل کړ د خارجه وزارت ویاند مورګن اورتاګس ویلي چې دا کار د جدي مسئلو لامل شوی خو نور جزئیات نه دی ورکړي اورتاګس ویلي چې د جرمنی له صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغې هیواد بارونی چار له وزیر سره د پومپیو د ملاقات لپاره به بل تاریخ وټاکل سي تاکل سوی و چې پومپیو له جرمنی چارواکو سره د اوکراین چین روسیه سوریه او د بالکان د حوزې په لویدیس کې د هیوادونو په اړه د جرمنی او امریکا پر ګډو اندیشنو وژغیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مریا زخاروا هم ویلي چې د پومپیو او سرګی لاوروف د کتنې په انتظار دي. دواړه به د مې په 14مه په سوچي کې ګوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان نن د خپل هیواد د انتخاباتو عالي اداره وستایله چې په استانبول کې یې د ښاروالۍ د انتخاباتو د تکرار پریکړه کړې ده. په استانبول کې تیره میاشت د ښاروالۍ انتخابات وسو. تر انتخاباتو وروسته د اردغان ګوند ادعا وکړه چې په استانبول کې درغلي شوې وه او بې نظمي ډېره وه. رجب طیب اردغان نن د خپل ګوند پلویانو ته وویل چې په استانبول کې بیا انتخابات به د ترکیې ډیموکراسي پیاوړې کړي. په استانبول کې په انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ زیاتې رایې د اپوزیسیون لوري ګټلې وې. د انتخاباتو عالي ادارې نن د استانبول د انتخاباتو پایلې باطلې اعلان کړې او ویل چې د جون 23مه به بیا انتخابات کېږي. او نن د کاتولیکو مسیحیانو پاپ فرانسیس په مقدونیه کې د دعا په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ. دا اول وار دی چې د کاتولیکي کلیسا مشر مقدونیه ته سفر کوي. مقدونیه یو په بالکان کې یو کوچنی هیواد دی چې اکثر وګړي یې ارتودوکس مسیحیان دي. پاپ نن مقدونیه وستایله چې له یونان سره خپله لانجه یې په سوله ییز ډول حل کړه او په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د غړیتوب هڅې کوي.
فرشته جلال زیوا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان لپاره د ناټو لوړ پوړی ملکی استازی وایي هیله مند دی چې بین الافغاني خبرې تر انتخاباتو مخکې پیل شي.
I hope that the inter-Afghan dialogue will start.
زهیل لرم چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي، حتی پروژه کې یا تر هغه لږ وروسته. د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو دوربان ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي.
هغه بندیان چې خوشی کیږي چې په هغوی باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره د غټسې فضا چې هغه بیا د روغ جوړې لپاره هغې ته ښه زمینه برابروله.
دا هم اوري چې د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون وایي په زړو نوملړو باندې به نوي د ولسمشرۍ انتخابات کوي خو ټول به بایومیټریک کوي.
هغه لیست جوړی کی او ما هغه کسان تفصیل هم کړی دی هغوی به هم ټول بایومیټریک کیږي او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط دی بلل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
به هم خرغله وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې او نه دقیقې کېدونکې دي. راز لمړی مطلب ته د افغانستان لپاره د ناټو لوړ پوړی ملکی استازي نیکولاس کې نن بلخ ته تللی و. د په مزار شریف ښار کې له خبریالانو سره خبرې هم وکړې. وی ویل چې هیله من دی له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې د ولسمشرۍ له ټاکنو مخکې پیل شي. همدغه پوښتنه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی له ښاغلي نیکولاس کې وکړه چې څه وخت به پیلېږي. هغه هیله وښوده چې دغه خبرې ژر پیل شي او خدای چې له انتخاباتو مخکې پیل شي. ښاغلي کې د سولې لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅه هم ستایلې دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی همدا شپه له مزار شریف ښار له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کوي. ستړی مشي مجیب، پروګرام ته بخیر راغلی. روژه ماتې ته هم وخت کم پاتې خو دغه خبره مهمه ده. نیکولاس کې نن څه وویل؟
سلامونه تاسو ته او تاسو یو ټول اوریدونکو ته څنګه ستاسو هم ورته یادونه درلوده. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان ملکي لوړ پوړی استازی نن بلخ ولایت ته راغلی و. د وویل چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیاری لري او دا سازمان تمه لري چې د سولې بین الافغاني خبرې د ولسمشرۍ د ټاکنو څخه مخکې پیل شي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کې نن په مزار شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د ویلته وویل چې سوله د هر افغان غوښتنه ده. اوس مهال د شخړې دواړه لوري د سولې پر مذاکراتو او خبرو ته چمتو دي. هغه ویل احتمالا چې له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې د روان روژې میاشتې په ترڅ کې او یا هم له هغه وروسته ترسره شي. ښاغلي کې په دې اړه وویل:
I hope that the inter-Afghan dialogue will start as soon as possible.
زه د دې هیله لرم چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي، حتی پروژه کې یا تر هغه لږ وروسته. د تاخیر لپاره وخت نشته. د افغانستان خلک د دغه ډیالوګ د پیل غوښتونکي دي. طالبانو هم اشاره رسولې ده چې د خبرو د پیل لپاره چمتو دي.
نیکولاس کی وی چې د طالبانو او امریکای استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرو شپږم پړاو دوام لري او روانو خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر حضور، تروریزم او د تروریزم سره په مبارزه او د بین الافغاني خبرو د پیل په مورد بحث دی. خو په قطر کې د طالبانو یو ویاند ویلي چې د خبرې نن ترسره شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو استازه کې افغانستان د سولې لپاره چې په هند کې و د دی غونډې په وروستۍ شمو کې دغه غونډې ته ورغلی دی. د نیکولاس په باور چې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد په سیمه ییزه او نړیواله سطحه اجماع رامنځته شوی او د افغانستان ګاونډیان هم په دغه هیواد کې د امنیت او اقتصادي ودې د تامین لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د ناتو سازمان ملکي استازي په هیواد کې د پایدار سولې د ټینګښت په مقصد د ولسمشر غنی له هاتو هم ستاینه وکړه او د مشورتي لوی جرګې جوړښت یې په اشاره سره وویل چې دغه جرګه د افغانانو د دلیز غوښتنې یو سمبول و البته د سولې لپاره.
ډیره مننه کوم مجیب الرحمن حبیبزی او د ازادي راډیو خبریال مزار شریف خار له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې وو. ویل چې نن هلته د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي نیکولاس کی ورغلی او مزار ته خبریالانو سره هم وغږیده. ویل چې هیله من ده ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي، ښایي له روژې مخکې، ښایي روژه کې او یا هم تر هغه وروسته، ځکه د خبره د خبرو د پیل لپاره ځنډ ته هیڅ وخت نشته. په همدې حال کې نن د افغانستان بل شمالي ولایت فاریاب ته د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي او په افغانستان کې ډیره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ورغلی وو. ل سکاټ میلر سره په دې سفر کې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزای او د کورونې چارو سرپرست وزیر ښاغلی مسعود اندرابی هم ملتیا کوله. د دوی د میمنی جوزجان د لومړی شهره د پاکسازی عملیات له نږدې وڅارل او همدارنګه د دغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره ژمنې وکړلې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو د اوربن ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشکولو لپاره د هم ګډ کمیسون جوړ کړي. د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل دا به د سولې په پروسه کې رغند رول ولري، خو یو شمیر پوځي کارپوهان وایي هغه شمیر طالب بندیان چې خوشې شوي بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې
د ناجی ساپی رپورت په دې اړه باندې اورو.
د افغان سولې پروسې په تیزیدو سره د سولې عالی شورا له دولت او وسلوالو طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره ګډ کمیسون جوړ کړي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا به د سولې په پروسه کې تسهیلات رامنځته کړي.
دا کمیسون کار څومره ضروري دی؟ افغانستان طرف هم جوړ کړي او هغه د خپل کمیسون سره کړي او د بندیانو باندې هغه بندیان چې خوشی کېږي چې په هغې باندې خبره وکړي. دا د فضا د جوړېدو لپاره د غټسې او فضا چې هغه بیا د روغ جوړې لپاره هغه ته ښه زمینه برابرولی شي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر او د سولې د عالي شورا د درلنشا رئیس محمد عمر داودزی هم طالبانو ته وړاندیز کړی چې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره کمیسیون راولېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې مشورتي لویې جرګې پر مهال افغان ولسمشر د روژې میاشتې په درناوي د طالبانو د 115 بندیانو د خوشي کولو اعلان وکړ او زیاته کړه که طالبان چمتو وي حکومت د اوربند په اړه هم بحث تیار دی. طالبانو بیا په خپله اعلامیه کې د افغان ولسمشر لخوا په روژه کې د اوربند وړاندیز هم رد کړی. د سولې د عالي شورا د دې غوښتنې په تړاو مو د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم وغوښت، خو جمهوري ریاست دغه مسله لوی سرنوالۍ ته راجع کړه او لوی سرنوالۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالب بندیانو په نوم هغه ویډیو لاس په لاس کېږي چې طالب بندیان د خوشحالۍ په دود اتڼ کوي. خو د دغه ویډیو د وخت او دا چې په بندي طالبانو پورې اړه لري کنه دا نه ده تایید شوی. د ټولنیزو رسنیو کارونکو بیا په دې اړه ګڼې تفسیرې لیکلي او ویلي چې دا د افغان ځواکونو په روحیه منفي اغېز کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویاندویانو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رای ورکوونکو له نوملړ استفاده کوي. د دې کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سادات ټینګار کوي چې دوی به د نوملړ پخوانۍ ستونزې حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومیټریک په وسیله ثبت شي. خو پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د رای ورکوونکو له هغه نوملړه په استفاده وکړي کوم چې د ولسي جرګې انتخابات له مخې ترسره شول. د دې کمیسیون سرپرست وایان ذبیح الله سادات د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې د ولسي جرګې د رای ورکوونکو له نوملړه پاتې شوي د بایومیټریک سیستم په وسیله به ثبت شي.
چې په مغه لیست کې وو هغه ټول تصفات رامنځته کېږي، هغه لیست به جوړېږي او هماغه کسانو چې ثبت نام کړی دی هغوی به هم ټول بایومیټریک کېږي او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط د دې بلل کېږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
ښاغلي سادات وویل دغه شان به هغه کسان چې نوی قانوني سن پوره کوي او یا هم له بهر افغانستان ته راستنېږي نوملیکنه به ترسره شي. وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې وه، خو د میزان د میاشتې د 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال د څار یو شمېر بنسټونو وویل چې د رای ورکوونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نه موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت ته استول شوی و. د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکوونکو نوملړ نه رسېدلی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سادات وایي چې د رای ورکوونکو په پخواني نوملړ کې موجودې ستونزې څېړل کېږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخواني نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهال ویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي.
د ترکیې پولیسو دوه کسان دي او افغان کډوال د وهلو او ډبولو په تور نیولې دي. په استانبول کې افغان جنرال قونسل د ترکیې وایي د ترکیې یوې ډلې ځوانانو یو افغان کډوال وهلی او وروسته د هغه فلم هم اخیسته. بلخوا په استانبول کې د دوه ډلو افغانانو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره شوې چې یو افغان کډوال پکې د ترکیې د څو ځوانانو لخوا وهل کیږي. دغه ویډیو چې پر موبایل ثبت شوې ترکی ځوانان د یو افغان کډوال په وهلو بوخت دي. په استانبول کې افغان جنرال قونسل وایي تر اوسه د دغه پیښې کره نیټه نه ده څرګنده، خو دوه ورځې مخکې د افغانستان قونسلګرۍ اطلاع وموندله چې د ترکیې د افشین ولایت د چایا په ولسوالۍ کې یو افغان کډوال د ترکیې د یوې لنډغرې ډلې لخوا په سختۍ سره وهل شوی ټکول شوی دی. زکریا بارکزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په استانبول کې د افغان قونسلګرۍ له هڅو وروسته ترکی پولیسو عمل کړی او د دې پیښې په تړاو یې دوه ترکی ځوانان نیولی دي. بالاخره دو کسان ونیول شول، بل کس چې عمر کم و په ضمانت خوشی شوی دی. موږ دغه قضیه په جدي توګه تعقیبوو چې په راتلونکي کې د دا شان پیښو مخه ونیول شي. تر اوسه د دغو وهلو ډبولو څرنګوالی معلوم نه دی، خو افغان جنرال قونسل وایي دا چې په ترکیه کې د بیکارۍ اندازه 14% ده، د افغانانو له کار کولو سره ځینې ترکي ځوانان حساسیت ښیي. له ایران او پاکستان وروسته ترکیه هغه هیواد دی چې ډېر افغان کډوال پکې میشت دي. د معلوماتو له مخې په ترکیه کې شاوخوا 2 لک افغان کډوال اوسیږي چې ډېری یې په غیر قانوني توګه ترکیې ته تللي دي. کوم افغانان چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته تللي، ترکی دولت ته یې ستونزې پېښې کړي دي. په وروستیو 3 ورځو کې د استانبول ښار د لیسن یورت په سیمه کې د 2 ډلو افغان کډوالو ترمنځ نښته کې 2 افغانان وژل شوي او 1 ټپي شوی دی. په استانبول کې افغان جنرال قونسل وایي دغه نښته د یوې عربي جلۍ په سر رامنځته شوې ده. دوبل هغه مسئله چې افغان ځوانانو پرې دعوه کړې د کومې عربي جلۍ مسئله وه. دغه مسایل د افغانانو پر وړاندې د ترکانو رویه ډېره بدلوي. افغان جنرال قونسل وایي په دې تړاو ترکی پولیسو 9 افغان کډوال نیولي چې پلټنې روانې دي. ورته وخت کې د کډوالو د چارو پوهان وایي په ترکیه کې د یو شمیر افغان کډوالو غیر قانوني کړنو د ترکیه د خلکو او دولت حساسیت پارولی دی. په ترکیه کې د افغان کډوالو د چارو فعاله فرهناز ازادي راډیو ته وویل پرته له شک هر عمل عکس العمل لري. د هر غیر قانوني عمل پر وړاندې قانوني چلند کیږي. د دواړو لورو ترمنځ د دوستۍ د دوام لپاره ځوانان باید خپل مسؤلیت ترسره کړي او غیر قانوني کړنو ته لاس ورنه وړي. په استانبول کې افغان جنرال قونسل په هغه هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو په ډیروالي اندېښنه ښیي او وایي د ځینو افغانانو غیر قانوني چلند لامل کیږي چې د نورو افغانانو ژوند ګران کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکا وایي په عرب خلیج او منځنی ختیځ کې خپل پوځي قوت زیاتوي او د دې هدف ایران ته ښکاره پیغام ورکول دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي دي امریکا چمتو ده چې د ایران هر ډول تهدید او پر امریکایي اهدافو حملې ته کلک ځواب ووایي. رضوان مراد په منځنی ختیځ کې د یوې بلې جګړې د احتمال په اړه د نړیوالو چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره خبرې کړې دي.
خادم صاحب، د امریکا متحده ایالاتو په یو بیساری اقدام کې خپل یو جنگی الوتکې وړونکې ډیره مشهوره کشتۍ چې ابراهیم لینکن نومیږي دا خلیج ته واستوله او دغه راز یې په منځني ختیځ کې او خلیج سیمه کې د خپل هوایی او ځمکنیو ځواکونو د پیاوړه کولو او قوي کولو خبره کړې ده. دوی وایي چې دا ایران ته یو پیغام دی. آیا واقعي هم په سیمه کې د یو بلې جګړې یا یو جنجال احتمال شته؟
کله چې ما د پیټریک خبرې واورېدې، د پینټاګون د سرپرست مشر، او په عین وخت کې مې د بولټن خبرې واورېدې، د هغوی په خبرو کې ډېر ابهام موجود و. دوی د پیغام خبره کوله، مګر کم پیغام، څه رقم پیغام. بولټن وویل چې په سیمه کې ایران د امریکا اهدافو ته او یا هم د هغوی ملګرو ته او یا هم د هغوی غوښتنو او علایقو ته که صدف صدمه ورسی او یا هم خطر ته متوجی کی، دوی بل هیڅ رقم گزار نه طریقونه کی. په سیاست کې درست ده چې په ډیپلوماسۍ کې خلک ټول خبرې نه کوي، ولی دلته زمونږ خند خلکو لپاره دا مسله مهمه نه ده چې د امریکا لایق یا د امریکا همکاران یا د امریکا وختنی او ګټي په سیمه کې څه دي. ولی د ایران لپاره او د ایران د همپالانو لپاره بیا دا مهمه ده چې هغوی د امریکا ګټې معلومې کړي، ترڅو یا هم مخالف دریځ ونیسي او یا هم موافق. مثلا په 2015 کال کې چې کله امریکا د ایران د معاهدې نه وتله، انګلا مرکل، مکرون، تریسا می او دارنګ نور ملګرو، هغه ملګرو چې د امریکا طرف نیو، هغه د ډانلډ ترامپ سره مخالفت خو د ځکه هغه د لیدو خو چې موږ نه پویږو چې په کوم دلیل په بنیاد باندې تاسو له ایران سره دغه معاملې ختموي. نو فکر کوم چې منځنی ختیځ کې د یو بل بحران د ایجاد لپاره زمينه برابر ده، ولې دقیقه خبره ده یا ظریفه خبره به دا وي چې دا به یو کنټرول شوی جګړه وي، ولې د اوږدې جګړې لپاره لکه د عراق جګړه د دې جګړې لپاره امکان نشته او زه یې کوم څرک نه وینم.
د ایران چې سیال هیوادونه دي، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، د دوی اړیکې د پخوا په شان له امریکا سره نه دي، یعنی هغه ډول چې اوس قطر له امریکا سره ارتباط لري او د قطر بیا تعلق له ایران سره نږدې دی، یو ډول په سیمه کې د دې لپاره چې د ایران پر وړاندې عسکري اقدام وکړي امریکا د آراو اتفاق ته یو اجماع ته ضرورت لري، متحده ایالاتو سره به په دغه شی اقدام کې ټوله سیمه ودرېږي د ایران خلاف؟
په هیڅ وجه باندې نه. یو خدا دې چې د ګلف جګړې وروسته چې په نویو کلونو کې رامنځته شول، لاغه وخت وروسته امریکا په سعودي عربستان کې 15,000 عسكر میش کړ، تر اوسه پورې هم د عسكر میش دي. په منځني ختیځ کې د تروریزم لپاره تعریف په نوې وخت کې د متحدینو مخالفینو لپاره تعریف د امریکا دا ډیر کیچ کون کړي. کله چې وانکا ترامپ او میلانیا او په نوې وخت کې ترامپ په سعودي عربستان ته سفر وکړ، نو تقریبا د یو سلو څلور نه تر یو سلو پنځوس میلیارد ډالر پورې د وسلو د خرڅلاو قرارداد امضا کړ، ولې په عین وخت کې ډانلډ ټرمپ همدغه منځني ختیځ کې د ایران سره د یو سلو پنځوس میلیارد ډالر په مقابل کې چې کوم د اتومي وسلې کوم معامله شوې وه هغه قرارداد او هغه معامله فسخه کړله. اوس د منځني ختیځ کې ملګرو پیدا کېدو مسله خو نو کوم معجزه نه ده، ولې هر هیواد خپلې خپلې ګټې ویني. د دغه متحدینو یا مخالفینو یا متفقینو لپاره مهمه دا ده چې هغه کوم دلیل دی چې امریکا سعودي عربستان ته 150 میلیارد ډالر وسلې ورکوي، ولې د همدغه وسلو په مقابل کې د ایران سره خپل معامله ختموي. نو د آراو د اتفاق لپاره امریکا او خاص کر بولټن او جنرال ترامپ مکلف دي چې داسې منطقي دلایل پیدا کړي چې دغه بنیاد باندې نه یوازې دا چې د امریکا دغه دریس توجیه کړی شي، بلکې د نورو هیوادونو ګټې هم خوندي شي. په داسې حال کې چې په دغه نوي کم دریس چې ډانلډ ټرمپ نیولی دی، په هغې کې د نورو هیوادونو ګټې نه خوندي کېږي.
د سیاسي او نړیوالو چارو له افغان کارپو سید انتظار خادم سره مو د ازادي راډیو د خبريال رضوان مراد مرکه واوریدله. دوی په دې اړه باندې خبرې کولې چې امریکا ویلي په عرب خلیج او منځني ختیځ کې خپل پوځي قوت زیاتوي او د دې هدف ایران ته ښکاره پیغام ورکول دي. دوی په دې باندې وغږېدل چې څومره په خلیج کې د یوې بلې جګړې احتمال کیږي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
د عراق په کوردستان کې کب نیون کې اوس هم هغه لرغونی تخنیک کاروي چې له پیړیو راهیسې یو نسل بل ته انتقال شوی. یو شمیر له شوقه کبان نیسي او ځینې نور بیا په رانیا شمالي ښار کې د ژوند په خاطر دا کار کوي. دوی وایي دا لرغونی طریقه دوی له یو شمیر ننګونو سره مخامخ کوي او ډیر زغم ته اړتیا لري خو اغیزناک دی. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
په امریکا کې کب نیونه څو میلیونه ډالري صنعت دی. د کب نیولو شوقیان پر تارو او الکترونیکي کب څارونکو ماشینانو زرګونو ډالر مصرفوي، خو د عراق په شمالي ښار رانیا کې کب نیونکي یوازې په کور کې جوړ شوي تجهیزات کاروي چې نوم یې شهاده دی. ځایي خلک وایي شهاده له پیړیو راهیسې له یوه نسله بل ته انتقال شوی دی. میرکو رسول یو کورد کب نیونکی دی. دی وایي
منګ شهده په خپل جوړو، ځینې کسانې له اوس پنه جوړوي، مال پلاستیک جوړ کړ، هر څوک په خپل طرز جوړوي.
ځای کپنیون کې وایي چې شهده جال غوندي دی او په دې سیمه کې به ساري دی. کپنیونه د دوی د اقتصاد مهمه وسیله ده او د نړۍ د نورو کپنیونکو غوندي دوی هم شی او بد ورځ لري. کپنیون کې میرکو رسول وایي
کله چې کبان ساحل ته نږدې راشي موږ یې نیسو. پرون ډېره بختوره ورسوا او موږ ډېر کبان ونیول، یو چا 15 کیلو کبان ونیول.
حسن فتح او د ده زوی هره ورځ د کب نیولو لپاره یو څو کیلومتره سفر کوي. دی وایي
سهر وقتی زما زوی انس او زه دغه جهیل ترازو چې کبان ونیسو. انس له کبانو نیولو سره علاقه لري. ځینې ورځې موږ ډېر کبان نیسو او کله هیڅ نه. کب نیونه ډېر ستونزمند کار دی.
پر ستونزو سربیره فتا غوندې کب نیونکي وایي چې دوی به کب نیولو ته دوام ورکړي او دا دود به نورو نسلونو ته هم انتقال کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
فرشتانه گا استودیو ته راغلی څو د ازادي راډیو ورستۍ نیم ساعته دری خبری مجله وړاندې کړې.
تشکر سفی جان.